آغاز خواهد شد. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. په دې خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د اعتراض کوونکو حکومت منځګړتوب لپاره جوړ شوی پلاوی هیله څرګندوي چې د اعتراض خیمې به نن ټولې شي. تاسې زموږ خلاص ودی راډیو اوري. د دې خبرونه په پیل کې هم د دې سات خبرونه. امریکای چارواکو تایید کړ چې په ننګرهار کې درې پوځیان وشل شوي دي. ایران وایي د تیرونې د انتحاري حملو اصلي طرح یې وشلې ده. او قطر د امریکا یو پخوانی لوی څارنوال د مدافع وکیل په توګه ټاکلی دی. د افغانستان د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د رواني لانجې د حل منځګړی پلاوی وایي د ښار له منځه به د اعتراض خیمې نن لرې شي. د منځګړی پلاوی غړي او د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې بېګاه د اعتراض کوونکو د قانوني غوښتنو په اړه له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې کړې دي. د ښاغلي احمدزي په وینا ولسمشر ډاډ ورکړی چې د اعتراض کوونکو قانوني غوښتنې به ومنل شي. امریکایی چارواکو تایید کړی چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو افغان کوماندو پر امریکایي عسکرو ډزې کړي او درې امریکایي عسکر یې وژلي دي. د ننګرهار د والي وایند عطاالله خوږیاڼي پرون شنبه رسنیو ته وویل پیشه د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو په مهال شوې ده. د خوږیاڼي په وینا په دې حمله کې دوه امریکایي عسکر ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې حمله کوونکی د دوی نفوذي کس و. د ننګرهار ولایت وایند د فرانسې خبري آژانس ته وویل حمله کوونکی په متقابلو ډزو وژل شوی دی. د امریکا پوځ ویلي چې له پیښې خبر دی او په مناسب وخت کې به په دې اړه معلومات وړاندې کړي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون وویل چې د ملي امنیت ډلې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په افغانستان کې پر روان وضعیت معلومات ورکړي دي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن یکشنبه په دوهمه یوریزنۍ مسابقه کې سره مخامخ کیږي. دا سیالي د کرکټ د نړیوالې شورا تر چتر لاندې د دوو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د شل او پنځوس اوورونو د نړیوالو مسابقو په لړ کې کیږي. د شل اووریز کرکټ د سیالیو لړۍ ویست انډیز وګټله. خو د افغانستان د کرکټ بورډ اول مرستیال عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل که ملي ټیم نننۍ سیالي وګټي د پنځوس اووریزو مسابقو لړۍ به د ځان په نوم کړي. د کوربه هیواد ویست انډیز او افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترمنځ د پنځوس اووره مسابقو لومړی افغانستان ګټلې ده. عزیز الله فضلي وایي
سیالي ډېره مهمه ده، هغه په دې وجه چې لومړۍ سیالي موږ ګټلې ده او لوبغاړي ټول آمادګي نیسي. نن د شپې اوولس بجې د افغانستان په وخت باندې به د ویست انډیز په وړاندې دغه بینالمللي لوبه ترسره کیږي.
د ویست انډیز او افغانستان درېیمه سیالي به د چهارشنبه په ورځ وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوالې شورا کې د بشپړ غړیتوب غوښتنلیک هم وړاندې کړی دی. ښاغلي فضلي وویل چې په ویست انډیز کې روانې سیالۍ ښایي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا په پریکړه بې اغېزه نه وي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوی وایي په تهران کې د تیر اونۍ د انتحاري حملو اصلي طرح پرون شنبه د امنیتي ځواکونو په حمله کې ووژل شو. محمود علوی پرون شنبه د ایران خبري آژانس تسلیم ته ویلي وژل شوي مشکوک سړي د تیرې چهارشنبې په ورځ د ایران پر پارلمان او د آیت الله خمیني پر قبر د حملې پلان جوړ کړی و. ایراني چارواکو تر دې مخکې اعلان وکړ چې په دواړو حملو کې د همکارۍ په تورې نور و تنه مشکوک کسان نیولی دی. ایرانی چارواکو تر دې مخکې د یو څلبیش مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی و. د ایران د استخباراتو وزارت ویلی چې په حمله کې پنځو ایرانیانو لاس درلود چې د داعش له وسلوالو سره یو ځای شوي وو. په پاکستان کې د تروریزم ضد محکمې یو شیعه وګړی تیمور رضا پر فیسبوک د داسې معلوماتو د خپرولو په جرم چې محکمې اسلام ته لسپکاوي ډک بللي په مرگ محکوم کړ. د پنجاب ایالت د محکمې مشر قاضی شبیر احمد پر دیرش کلن تیمور رضا د مرگ حکم پرون شنبه اعلان کړ. محکوم شوی سړی دیرش کلن دی. محکمې حکم وکړ چې رضا په 2018 میلادي کال د سنی مسلمانانو، مذهبي مشرانو او د اسلام د پیغمبر میرمنو ته له سپکاوي ډک معلومات پر فیسبوک خپره کړي وو. د قطر حکومت د امریکا او یو شمېر عربي هیوادونو له لورې د وروستیو تورونو د سپیناوي لپاره د امریکا مخکینی لوی څارنوال جان اشکرافت او د هغه د قانوني چارو دفتر رسما په دنده ګمارلې دي. امریکا او یو شمېر عربي هیوادونو پر قطر تور پوري کړی چې تروریزم تمویلوي او د افراطي ډلو ملاتړ کوي. د قطر حکومت پرون شنبه وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پخواني لوی څارنوال جان اشکرافت د قانوني چارو دفتر دفتر ته به 2.5 میلیون ډالر ورکړي څو د تروریزم د تور په اړه په څېړنه کې مرسته وکړي. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز وایي موافقه یې کړې چې د جون په 14مه د سنا جرګې هغه کمیټې ته حاضر شي چې د امریکا د 2018 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه کوي. سیشنز په یوه لیک کې چې پرون شنبه خبری آژانسونو لیدلی ویلي پریکړه یې کړې چې د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د پخواني رئیس جیمز کومی د څرګندونو په رڼا کې د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې ته حاضر شي. کومی د جون په 8مه د سنا جرګې د کمیټې ته د موضوع په اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي. او د بریتانیا د صدراعظم تریزا می دفتر پرون شنبه وویل چې د شمالي آیرلند د یووالي دیموکرات ګوند موافقه کړې چې له محافظه کار ګوند سره د اقلیت حکومت د تشکیل په پلان کې ګډ شي. دا موافقه په دې معنا نه ده چې په رسمي ډول به په بریتانیا کې داسې ائتلافي حکومت جوړیږي چې د پارلمان پر اکثریت به واک لري، بلکې د دې موافقې پر اساس به د شمالي آیرلند د یووالي دیموکرات ګوند د صدراعظم تریزا می د حکومت د پریکړو ملاتړ کوي او په مقابل کې به حکومت ځینې غوښتنې ورسره مني. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورې. ساعت 8:00 او 1 دقیقه شوې. د دې خبرونې په دوام کې اوري. په کابل کې د اعتراض کوونکو او حکومت د مزګرتوب لپاره جوړ شوی پلاوی هیله څرګندوي چې نن به له کابل د اعتراض کوونکو خیمې ټولې شي. په هلمند کې د سرحدي ځواکونو پر پوسټ د برید د علت په اړه څېړنې کیږي.
په هغه پوسټه کې 2 نفر سرحدي پولیس شهیدان شوي دي او 2 نفر نور هم ټپیان شوي دي.
د افغانستان او پاکستان مشرانو د تروریزم د ځپلو لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو سلا کړې. د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څېړنو مرکز مشر د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیمې پر هیوادونو فشار کافي نه بولي.
فشار واردولو او امنیتي حل باندې تمرکز صدا د افغانستان د سولې او استقرار او ثبات په نفانه بول.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې واورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د حکومت او په کابل کې د اعتراض کوونکو ترمنځ د ملي شورا مرکچی پلاوی بیګاله ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د پلاوی د افغانستان د ملي شورا لغړیو جوړ دی او د بحران د حل ملي حرکت په نوم فعالیت کوي. د دې پلاوی وغړی نذیر احمد احمدزی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل د اعتراض کوونکو ټولې غوښتنې په ارکیل شاغلی غنی سره مطرح کړي او ځینې پریکړې هم شوي. دوی به نن د اعتراض کوونکو له استازو سره وشخیشي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوندې کوي.
د ولسی جرګې درمګړې پلاوی وایي نن شای په کابل کې روان اعتراض پای ته ورسیږي او د تحسن خیمه بچي د هغوی په وینا ولسی خلک له ستونزو سره مخامخ کړي ټول شي. د افغانستان د ملي شورا د 34 کسیز پلاوی غړي او د ولسی جرګې دوهم نائب نذیر احمدزی چې بیګای له ولسمشر غنی سره د اعتراض کوونکو د غشتونو په اړه خبري کړي، ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر له قانون د سرغړونکو د پیژندل کېدو او قانون ته د هغوی د معرفي کولو ډاډ ورکړی دی. ولسمشر اشرف غنی همدارز ډاډ ورکړی چې په کابل کې د اعتراض کوونکو قانوني غشتنې به ومنل شي.
هغه څه چې د افغانستان نافذه قوانین وایي، د افغانستان ولسمشر تل همکاري پکې کړې او دا وري هم خپله همکاري اعلان کړه. هغه څوک چې مجرم وي هغه به قانون ته وسپارل سي، خو غیر قانوني غوښتنې اول موږ چې د ولس استازیو نه منو، نو ولسمشر خو یې په هیڅ ډول نشي منلی. د افغانستان د ملي شورا د پلاوي په وینا اعتراض کوونکو د هغو کسانو د پیژندل کېدو او محاکمې غوښتنه کړې چې په کابل کې پر مظاهره ډزې کړې دي. رپورټونه وایي اعتراض کوونکو همدارا د یو شمیر امنیتي ادارو د مشرانو د برطرفۍ غوښتنه کړې وه، خو نذیر احمدزی دا خبر رد کړ. اعتراض کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی د تحسن د پای ته رسولو لپاره دې له زور او فشار کار نه اخلي. خو د مذاکره کوونکي پلاوي غړي نذیر احمد احمدزی وویل چې د ښار په منځ کې د خیمو درول او د لارو بندول چې له امله یې ولسي خلکو ته ستونزې پیدا شوي د قانون مخالف کار دی. د ولسی جرګې د دوهم نایب او د بحران د حل د ملي حرکت د غړي نذیر احمد احمدزی په وینا نن به یو بیا له اعتراض کوونکو سره ګوري او څرګنده یې کړه چې د اعتراض کوونکو له لوري هم تر یو حده ډاډ ورکړ سوی چې نن به دا ستونزه حل شي او خیمه بلری شي. په داسې حالت کې چې زموږ دښمن د جنازې مراسم جماعت یا د تحسن خیمه یا بل هیڅ ځای نه پیژني، له دې امله په ښار کې ټول ملت ته داسې ستونزې پیدا کول غیر قانوني کار دی. د تحسن ځای معلوم وي، ښایي یو پارک یا بل داسې ځای چې ضرر یې نورو ښاریانو ته ونه رسیږي. موږ ورته وویل چې خپلې خیمې لرې کړي، نور چې د هغوی هره قانوني غوښتنه وي د ملت د کور دروازې پر مخ پرانیستې دي. د کابل یو شمېر ښاریان شکایت کوي چې د ښار په منځ کې د تحسن خیمو د موټرو تګ راتګ ګران کړی او د دوی ورځنیو چارو ته یې خنډ پېښ کړی دی.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعو په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ اخلاص ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو په منځني سپه 12 پټنیوي او اف ام 3.15 سپه خبري شي. د ماشام له او بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تروریستانو د ځپلو د تایید لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو او همداراز د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د څلور اړخیزي ډلې پر کارولو سلا کړې ده. د پاکستان دولتي رسنۍ وایي چې دواړو مشرانو د موافقه په قزاقستان کې د کتنې په محل وکړه. شغلی شریف افغان ولسمشر ته ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او تروریزم مشترک دشمن بللی دی. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترهګر ډلو پر ضد د اقداماتو د تایید لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو او د دواړخیزو چینلونو پر کارولو سلا شوي دي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان د شنبه پر ضد د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د شنګای سازمان د کانفرنس په سندو کې سره لیدلي او په یو لړ مسایلو خبرې کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې اشرف غنی شریف په دغه لیدنه کې ترهګرو پر ضد د فعالیتونو په اړه یو بل ته د خپل منځي معلوماتو ورکولو، همداشان په افغانستان کې د سولې او ثبات پرمختګ لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره اړخیزي ډلې پر کارولو هوکړه کړې ده. د پاکستان او افغانستان مشرانو په داسې وخت کې سره لیدلې چې په دې وروستیو کې دواړه هیوادونو اړیکې ترنګلې شوې او پر یو بل تورنو لګول لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې په کابل کې موټر بم برید کړل، تر هغه د پاکستان او افغانستان مشترک دښمن بللې او ویلي دي چې هیواد یې افغانستان کې سوله او ثبات او اقتصادي پرمختګ غواړي او په دې لړ کې ژمن دی. خاغل شریف هم داشان په افغانستان، پاکستان او سیمه کې تر هغه د لمنځولو لپاره دواړو هیوادونو ترمنځ پر نږدې همکاري ټینګار کړي او د افغانستان د مسلې د اوري او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات لپاره سیاسي خبرې اترې او مذاکرات تر ټولو غوره لار بللې. د راپورونو له مخې ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم نواز شریف د لیدنه نږدې یو ساعت دوام کړی او چې په بهرنیو چارو کې د خاغل شریف سلاکار سره ترجیح هم پکې برخه درلوده.
د افغانستان لوري پر پاکستان فشار او د افغانستان په حملو کې د پاکستان د رول یا لاس لرلو په باب د افغان چارواکو څرګندونه سبب شوی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شي. ځینې افغان چارواکي وایي او د غرس د نظر خوندان وایي چې باید په پاکستان فشار راوړل شي. خو د افغانستان د ستراتیژیک او سیمه ایزو څیړنو مرکز وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف باید یوازې د سیمې پر هیوادونو پر فشار بلسنه و نشي د دغه مرکز مشر عبدالباقی امین د څرګندونی د شانګهای په ناسته کې د تروریزم پر ضد د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې په اړه د ولسمشر غنی دریسته په اشاره وکړي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د افغانستان د ستراتیژیکو سیمیزو څیړنو مرکز وایي یوازې سیمه ییز تفاهم د افغانستان د ناورین حل لاره نه شي کیدی، بلکې باید په کور دننه هم ورته ځینې لارې ولټول شي. د دغه مرکز مشر عبدالباقی امین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی د شانګهای سازمان په سرمشریزه او د یادې ناستې په څنډه کې له چارواکو سره په خبرو کې ښه دریځ درلود چې د ښو نتیجو تمه یې هم کیدلی شي. خو ښاغلی امین وایي چې افغان حکومت په کور دننه هم باید ځینې اقدامات وکړي او هغه دا چې د امنیتي هڅو تر څنګ د سولې هڅې هم چټکې
مجموع کے دی ڈپلوماسی پاکلا چی مون پاکستان او ایران او ټول ملکونو ته دی قناعت ورکو چې افغانستان ثبات دی ټول په دغه دغه یو درسته ڈپلوماسی د چي باید وځ پرو او د فشار واردولو او امنیتی حل باندې تمرکز البته دا د افغانستان د سولې او استقرار او ثبات په نفع نه بولم.
د جمهوریت ریاست د خبر پاڼې لمخې ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په غونډه کې سیمې د هیوادونو لزینو مشرانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خبرو اترو سربیره پاکستان ته خبرداري هم درلود او د غونډې له ګډونوالو یو غوښتل چې د ترګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم رسال محمد آصف صدیقي وایي چې ښاغلی غنی په یاد نړیوال سټیج ښه دریځ درلود او د نوموړي بهرنۍ سیاست بریالی دی. ښاغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت اړ دی چې د سیمې د ځینو هیوادونو پر وړاندې چې د ترګرۍ ملاتړ کوي له نړیوال فشار څخه استفاده وکړي.
له خارجي پالیسي چې کوم وسله شخص اختیار کړی ده، هغه چې موږ یو نیم همسایه ملکونه انزوا ته برابر کړی او دې په څنګ کې تر څو چې موږ اړیکې خارجي رابط سره او خارجانو سره جوړ نه او د هغو په تورو باندې موږ په یو نیم همسایه ملکونه باندې فشار نه وو. زه فکر کوم چې افغانان پخپله
د ستراتیژیکو سیمیزو څیړنو د مرکز د مشر څرګندونې مو په دې راپور کې اوریدي چې وایي په ګاونډیو هیوادونو د مداخلې د بندولو لپاره یوازې باید په فشار بسنه ونشي. افغان چارواکي وایي چې په وروستیو حملو کې په ډیره بیا د پاکستان د لاس لرلو په باب اسناد او شواهد لري. دا شواهد او اسناد به تر څه حد پورې مرسته وکړي چې نړیواله ټولنه پر پاکستان فشار راوړي چې څو د افغان چارواکو په وینا د تروریستانو له ملاتړ لاس واخلي. په دې موضوع ملالۍ بشیر په امریکا کې له میشت نظر خاوند او کارپو محمد تقی سره مرکه کړې ده. ښاغلی تقی په سر کې د دې پوښتنې په جواب کې وایي چې افغانستان پر پاکستان د فشار واردولو څومره توان لري.
افغانستان فوجی توان یا اقتصادی طاقت خو نه لري چې پاکستان باندې لیوریج پورته کی، خو د خپل د بیانیې په ذریعہ باندې په نړیواله قوتونو سره دا خبره پورته کولی شو دغه طریقه باندې پاکستان باندې فشار راوستي شي. یقینا آیا دینه پاکستان د افغانستان د خبرو په فشار واخلي؟ زما خیال دی چې برای راست رنه فشار نه اخلي، خو په دې ویناګانو باندې که امریکا خپل پالیسی بدلی یا چین خپل پالیسی بدلی یا بل څوک دې طرف ته توجه اړوي، نو زما خیال دی چې دا به پاکستان لپاره لږ به مشکل جوړوي.
افغان ولسمشر ویلي چې د پخوا په پرتله اوس ډیر شواهد لري چې په افغانستان کې حمله په پاکستان کې میشتو تروریستانو کړی دي. آیا دغه شواهد له افغانستان سره مرسته کولای شي چې د نړیوالو لارې پر پاکستان فشار راوړي چې هغوی د تروریستانو مخه ونیسي؟
چې هر څومره شواهد وی او کمخې تراشي، نو یقینا د افغانستان موقف دغه تقویه ملاویږي. دا د پاکستان لړخه چې کومه افغانستان کې لاسوهنی کیږي هغه د استخباراتي ادارو د لاسه کیږي، نو استخباراتي ادارې خو هغه خو ټریننګ دا دی چې دا شی به خفیه ساتي، دا اړیکې خفیه ساتي دا طریقه باندې. خو کم شواهد دی دینه زیات دی هغه د افغانستان هغه جهادیان چې کم پاکستان کې ډیره دي. دا حقانیانو مشران اوس هم په اسلام آباد کې موجود دي، پینډه په علاقه کې ابراهیم حقانی، خلیل حقانی، د جلال الدین حقانی رونه دی، غالت دی، مراهبت الله په پاکستان کې دی. دا اړخلا شواهد راوستل زما خیال دی چې زیات ضروری به وي تر دې نه چې د کابل بمبار یا د پښتو چې کوم بمباری دا غو شواهد د طالبانو او د حقانیانو مشران په پاکستان کې دي. پاکستان ته دا اندازه شته او زما خیال دی چې میاسر نواز شریف ته هم دا اندازه شته.
د سیاسي چارو نظر خاوند محمد تقی و چې د په باور پر پاکستان د افغانستان لوري د فشار راوړلو تر ټولو ښه وسیله دا ده چې نړیوالو ته ووایي چې د طالبانو مشران او د حقانی شبکې مشران په پاکستان کې میشتي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ساعت اته بجې او شل دقیقې شوې. د آزادی رادیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. اوس به هم د خپرونې په دې برخه کې رضوان مراد درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ډیپلومات خبرونې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا افغانستان غواړي بیا له پاکستان سره دوستي وکړي. خبرونه د کابل ورستۍ بریټ ته چې یو نیم سل کسان یو شل او نورو نه امنیو ته په اشاره لیکي ممکن افغان مشران د نه امنیو د مخنیوي لپاره د پاکستان همکاري ته مخه کړي. د مطلب لیکوال د شنګهای د همکاري د سازمان ورستۍ سره مشري زده د افغان ولسمشر د وینا ځینې ټکي نقل کړي دي. ولسمشر غنی ویلی پوهیږي چې پاکستان په سیمه کې خپل مشروع ګټې لري او موږ ورته د خپل بې پریوالۍ ډاډ ورکړی دی. خبرونه وایي د ولسمشر غنی دا څرګندونې په افغانستان کې د هند د نفوس د زیاتوالي په اړه د پاکستان د اندېښنو په باب دي. ډیپلومات خبرونه زیاتوي دا د پاکستان په ګټه ده چې اشرف غنی د خپل حکومت کنټرول ټینګ کړي ځکه د کمزورۍ په صورت کې به د پاکستان ضد عناصر په افغانستان کې زیات سیاسي واک ولري. د مقالې لیکوال وایي په داسې حال کې چې افغانستان په پاکستان کې د یو ښه متحد د پیدا کولو په لټه کې دی اسلام آباد باید د کابل دې هڅو ته مثبت ځواب ووایي کنه نو دا به د پاکستان لپاره ګټور نه وي. د برتانیې چاپ ډیلی میل ورځپاڼې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي او ستوري راشد خان د لوب ستاینه کړې ده. ډیلی میل د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د لومړۍ او ورځنۍ نړیوالې سیالۍ په اړه مطلب خبر کړی دی. افغانستان له ویسټ انډیز څخه دا لوبه د درې شپېتو منډو په توپیر وګټله او د دې سیالۍ اتل راشد خان چې د ویسټ انډیز و لوبغاړي وسوځول. هندوستان ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د لومړۍ یو ورځنۍ مسابقې یادونه کړې ده او لیکي چې راشد خان د ویسټ انډیز بیټنګ لاین رنګ کړ. هندوستان ټایمز د راشد خان په حواله لیکي چې په دې لوبه کې د افغانستان د خلکو لپاره چې یوه سخته اونۍ پرې تېره شوه زیاته هڅه وکړه.
مخکې تر دې چې بیرته د افغانستان مسایلو ته راوګرځو یو نړیواله موضوع ده. قطر حکومت د امریکا او یو شمیر عربي هیوادونو له لوري د وروستیو تورونو د سپیناوي لپاره د امریکا مخکینی لوی څارنوال جان اشکرافت رسمن خپل مدافع وکیل ټاکلی دی. امریکا او یو شمیر عربي هیوادونو پر قطر تور پورې کړی چې تروریزم تمویلوي او ملاتړ کوي. د قطر حکومت به جان اشکرافت د دې دندې لپاره چې د نیوي ورځو لپاره د 2.5 میلیون د موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروی.
د قطر حکومت وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د پخواني لوی څارنوال جان اشکرافت د قانوني چارو دفتر به 2.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي او له جان اشکرافت او د هغه له همکارانو غوښتنه سوي چې د تروریزم د تور په اړه په څېړنه کې مرسته ورسره وکړي. جان اشکرافت به نوي ورځې د قطر له حکومت سره کار کوي. د قطر حکومت غواړي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره خپلې هڅې ثابتې کړي او څرګنده کړي چې له نړیوالو مالي قوانینو او د امریکا د خزانې وزارت له اصولو سره سم یې فعالیت کړی دی. د جان اشکرافت دفتر د جمعې پورې د امریکا عدلیه وزارت ته په دې اړه یو لیک هم واستاوه. د جان اشکرافت دفتر ویلي چې دوی به د تروریزم پر وړاندې د مقابلې لپاره د قطر تاریخي سابقه اوسنی او راتلونکي پلانونه او لاسته راوړنې وڅېړي او له بحران سره د مقابلې د پروګرام او سیستم جوړولو او د مطبوعاتي چارو په برخه کې به همکاري ورسره وکړي. سعودي عربستان، بحرین، متحده عرب امارات او مصر تیرونی له قطر سره خپل روابط پرې کړل او د خلیج پر دې بډای هیوادې تور پورې کړ چې د تروریزم ملاتړ کوي او له افراطي ډلو سره مالی مرسته کوي. د قطر حکومت دا اداوی رد کړی دی. سعودي عربستان تیرونی د تروریستانو په نوم له قطر سره د یو شمیر تړلو کسانو او سازمانونو لست هم خپور کړ. په دې لست کې د مصر د اخوان المسلمین ډلې د مشر یوسف القرداوی نوم او دولس خیریه سازمانونه چې قطر مرسته ورسره کوي شامل وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې پرز پر قطر ژغ وکړ چې له تروریستانو سره مالی مرستې بندې کړي. ولسمشر ټرمپ واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل چې قطر په لوړه کچه د تروریستانو په تمویل کې لاس درلود.
the funding of terrorism. I decided
موږ باید د تروریزم تمویل بند کړو. دا زما پریکړه وه چې د دې وخت را رسېدلی چې پر قطر غږ وکړو چې دا تمویل بند کړي. هغوی باید د تروریستانو تمویل او په دې برخه کې افراطي ایدیالوژي له منځه یوسي. سعودي عربستان پرون د ولسمشر ترامپ د دې خبرو ستاینه وکړه. مسکو د لانجې د حل لپاره د مذاکرو ژغ کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون هیله څرګنده کړه چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ دا لانجه به د اختر تر رسیدو مخکې د خبرو له لارې حل شي. ترکیه هم د قطر په څیر د اخوان المسلمین ډلې ملاتړ کړی دی. د بشري حقونو ډلو د دې لانجې له امله عادي خلکو ته د ورپېښې ویرې او اندېښنې له امله ټولو ته خبرداری ورکړی دی.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي. امریکایي ساینس پوهان وایي چې تر ټولو توده سیاره یې کشف کړې ده. د دې سیارې تودوخه چې لمزه کې 1450 نوري کاله لري ده، نږدې 4320 درجه ده. د امریکا د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې د دې سیارې تودوخه تر پخواني تر ټولو تود پیژندل شوي جرم څه باندې 0 درجه زیاته ده. دا سیاره چې ساینس پوهانو پرې کلټ 9B نومیږي، هغې کورې ته چې دا یې په مدار کې ده، دومره نږدې ده چې یوازې په یوه نیمه ورځ کې له شاوخوا راګرځي. ساینس پوهان باور لري چې د دې سیارې تر اندازې زیاته تودوخه په دې کې د شک ځای نه پرېږدي چې هلته ژوند ناممکن دی. ساینس پوهانو کلټ 9B سیاره د کلټ تلسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دا تلسکوپ په اریزونا ایالت کې دی. تاسو زموږ اخلا اساجی رادیو او ری ساعت 8 بجې او 15 دقیقې شوې. د هلمند د برو د فابریکو د فابریکې په اړه هم یو مفصل راپور لرو. دا راپور به مو خوښ سي، ډیر پزړه پوری راپور دی. په بل خبرونه دی او لاسو بجو په خبرونه کې وړاندې کوو. خو اوس د خبرونه په دې برخه کې د هلمند پرونی پیښې په ارتباط، پرون په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې د څو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. د هلمند چارواکي او امریکایي مقامات تاییدوي چې په دې پیښې کې پولیسو ته مرجوب لا اوښی ده، خو دقیق شمېرې لا هم څرګند نه دی. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور راکوي.
اوس هم خلخل ډېر کېږي، خو تر پخوا سیمه آرامه ده او خلک خپل عادي کاروبار کوي. موږ زوغه سیمې ته چې د شنبې په شپه بهرنیو ځواکونو د سرحدي پولیسو په یوه پوسته د هوا د لارې بمبارد وکړ او یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. لا تر اوسه د دغه پیښې اصلي لامل نه دی معلوم. په عین وخت کې د سرحدي پولیسو پوستې ته نږدې د وسلوالو پر یو شمېر مرکزونو هم د بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي بریدونه سوي دي چې د مسؤلینو په خبره ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل سوي دي. خو په هلمند کې د کاتې ملاتړ د ممرت مسؤلینو د افغان ځواکونو پر پوسته برید سهوانیت کړی دی او د هغه په اړه بخښنه غوښتې ده. د هلمند والي ویاند وایي لا هم د برید په اړه دقیق معلومات نشته. عمر ځواک ازادي راډیو ټول کېدای سي برید د وسلوالو د توغندي یا بل شي په واسطه تر سره سووي.
هلته د افغان امنیتي ځواکونو د سرحدي قطاب یا پوسته ده چې په هغو پوسته کې 2 نفر سرحدي پولیس شهیدان شوي دي او 2 نفر نور هم ټپیان شوي دي. اوس سیاحت ټاکل شوی دی، سیمې ته رسېدلی دی. د هغو د څېړنو نه به وروسته معلومه شي چې دا تلفات د هوایي برید له طرفه شوي دي او که نه د وسلوالو مخالفینو د راکټي بریدونو له کبله.
د شنبې د شپې د پیښو په اړه د تلفاتو دقیق شمېرې هم مختلفې وې. د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ټول 2 سرحدي پولیس وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د سرحدي پولیسو ځینو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط بیا د تلفاتو شمېرې تر دې لوړې یادې کړلې. خو کره شمېره د نړېدلې پوستې او سرتیرو سیداغا چې د بهرنیو ځواکونو د برید څخه جوړ پاتې سوی دی داسې یاد کړه.
دا پیښه موږ د پاره پوستې کې وو. موږ خبر جلال پوسټه باندې پولیسو وو، بارمو سره کمانډان د کنډک پولیس د پوستې ته ورسې پولیس جام لیاسته ته موږ سره پولیس دلته ماته و. بل موږ څنګه کوي ګرشانې پرې شو انو نیم سات وخت پینولې موږ خپل شانت سمونی تیاری د خوراله لبس تکانه باندې شروع کړه. موږ دلته بل خپل ځان یې سر پویدلې ګمان نه باندې خپل طالبانو ګمان مونږ سره تیاری ګمان موږ دوه کسان لورانه شیدان کړو کسر اټکیا
پر یو میدانی د کروندو په منځ کې تازه جوړ شوی پوسټ چې یو شخصي کور دی نیمه نړیدلې ده. سره دی پولیس وای تر بری دروسته ټپی ملګری تر نیم سات ډیر وخت تر خاورو او ګډران لاندې ول. د دغه پوسټ ته د وسلوالو خزیو هم د 50 تر 100 متر لیر نه دی، خو اوس د ځینې کوي تسید آغا پنم سرحدی پولیس چه د برید پر محال د دو پنځوس ډوله الوتکې پیشنګونې لیدلی دي. دا خبره چې برید شاید توغندۍ یا بل شی وي رد کړه. د هلمند د ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي که بریدونه په همغږۍ ترسره نه سي تلفات ملکي کسانو او سرتیرو ته اوړي. اتل ازادي راډیو ته وویل دغه ډول بریدونه د افغان ځواکونو په مورال بد اغیزه کوي.
ولی بدبختانه باید وایو چې دا اوله پیښه نه ده. موږ دغه سي نور پیژې هم په تکرار ډول د افغانستان په نورو سیمو کې او په هلمند کې لرو. د دې لپاره چې باید دقیق عملیات ترسره سي، افغان ملي امنیتي ځواکونه باید په ډیرو حالاتو کې او په ډیرو وختونو کې باید صحیح کوردینات ورکړي او تر څو بهرني هوایي ځواکونه مسؤلین وپوهېږي او د دې ځایونو ورته دقیق واوسېږي.
دا د بهرنیو ځواکونو لومړی هوایي برید نه دی چې په هدف نه لګېږي. تر دې وړاندې په سنګین ولسوالۍ کې د هوایي برید له امله چې ویل کېده د وسلوالو مرکزونه دي په ملکي کورونو بمونه واچول او د دوو کورنیو دوه ویشتنه د ښځو او ماشومانو په ګډون ووژل.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. برابر 8:30 شوې. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د روانې لانجې د حل منځګړی پلاوی وایي د ښار له منځه به د اعتراض خیمې نن لرې شي. امریکایي چارواکو تایید کړه چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو افغان کمانډو پر امریکایي عسکرو ډزې کړې او درې امریکایي عسکر یې وژلې دي. د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن یکشنبه په دوهمه یو ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ کیږي. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوی وایي په تهران کې د تیرې اونۍ د انتحاري حملو اصلي طرح پرون شنبه د امنیتي ځواکونو په حمله کې وژل شوی دی. په پاکستان کې د تروریزم ضد محکمې یو شیعه وګړی تیمور رضا پر فیسبوک د داسې معلوماتو د خپرولو په جرم چې محکمې اسلام ته له سپکاوي ډک بللي په مرګ محکوم کړ. او د قطر حکومت د امریکا او یو شمېر عربي هیوادونو له لوري د وروستیو تورونو د سپیناوي لپاره د امریکا مخکینی لوی څارنوال جان اشکرافت او د هغه د قانوني چارو دفتر رسما په دنده ګمارل دي. د روان خبرونه کې د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د غرض تاندې څنګه؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. کابل په وروستۍ اوسو ورځو کې د بیلابیلو پیښو شاهد و چې لامل یې زموږ سلګونه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته. ولې دا پیښې رامنځته شوې او امنیتي ځواکونه یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلل؟ د دې ترڅنګ په دې ښار کې د اعتراض کوونکو اعتراضي خیمو به تر کومه وخته د خلکو پر مخ لوی لارې تړلې وي؟ د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د کابل امنیت قومندان حسن شاه فروغ ورته ځواب وایي. د خپرونې کوربه زه اکرام الله اکرام ډیره مننه کوم چې تاسو د خپرونه را سره تر پایه اوري. ښاغلی فروغ، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې له دې نه کو په کابل کې وروستۍ پرلپسې څو خونړۍ پیښې رامنځته شوې او سلګونه زموږ هیوادوالو ته مرګ ژوبله واړوله، لا هم خلکو سره یو ډول ویره موجوده ده د امنیتي تهدیداتو په اړه. تاسو فکر کوئ چې کابل ښار کې امنیتي تهدیدات دمګړې تر کوم حد موجود دي؟
مخلص شنه تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو سوال پاک له بعد تاسو وایم چې واقع ده چې تهدیدونه ډیر لوړ دي. تهدیدونه شته کابل کې، ډیر تهدیدونه شته. دا سیزون د جګړه سیزون دی، د طالبانو سیزون دی. دا ټول فشار مرکزو ته د مخصوصا کابل ته متوجه کړی دی. خو موږ هم تدابیر لرو او تدابیر نیولی ده. انشاءالله چې کوشش وکړو چې نور داسې قضیه چې پیښ شو نور را پیښ نشي.
لکه تاسو هم وویل، روسیو پیښو ته په کتلو سره اوس هم امنیتي تهدیدات موجود دي، شته دی. خو که دا ووایي چې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده، ولې ورځ تر بلې د نامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي د هېواد په بېلابېلو سیمو کې، خصوصا په کابل کې سره له دې چې دا مرکز دی باید تر ډېره امن وي د نورو
ولایتونو په پرتله خو په وروستیو کې پرلپسې پیښې کېږي. ستونزه اصلا په کوم ځای کې؟
تاسو پوهېږئ چې ډېر کال کېږي چې دلته جګړه روان ده. تاسو پوهېږئ چې موږ د تروریست نه مخامخ یو، د بین الملل تروریستانو سره مخامخ یو. تاسو پوهېږئ چې تروریست انسانیت نه لري، آدمګري نه لري، هغه ته فرق نه لري چې څوک وژل کېږي. هر قدر چې فشار د جامعې د بین الملل فشار دغه تروریستانو ته فشار راولي، پاکستان ته فشار راولي، د نورو زیدخلو کسانو ته فشار راولي، درته هم فشار په ما باندې دیریږي، په افغانستان باندې دیریږي.
د زنبق څلور لارې د پیښې چې ډېر زیات تو هیوادوالو ته پکې مرګ ژوبل ورسېد، او د دې تر څنګ یو شمېر نورې پیښې عموما د دغسې پیښو لکېدو وروسته استخباراتي ادارې ډېر زر له رسنیو سره معلومات شریکوي، چې په دې اړه موږ مخکې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړی و او اطلاع موجوده وه. د دې پیښې په اړه اطلاع موجوده وه یا دې ته ورته نورې پیښې چې کېږي مخکې له مخکې نه استخباراتي ادارې تاسو اطلاع درکوي؟ قسم
په دغه پیښې کې چې دغه زنبق کې را پیښ شو، کوم داسې اطلاع نه و چې دښمن غواړي د دا تکتیک نه د تانکرونه چې فاضلاب رایسته کې هغه ته استعمال کوي، هیڅ کوم داسې مشخصه راپور او مشخصه معلومات نه و. مګر داسې اطلاعات وو چې دشمن غواړي چې انتحار و انفجار وکړي، چې پخوا هم داسې راپورونه وو. ما ویل چې ډېر پیښې ما مخ نیولې ده، داسې پیښو انتحاری انفجاری د چسبکی ماینونه نیولې دي ډېر پیښې. په دغه قضیه کې کوم داسې مشخص راپور چې وایي چې دشمن غواړي داسې کې، داسې راپور موجود نه و.
فکر نه کوي چې همدغه د یو امنیتي ارګان لپاره بس دی چې ووایي چې د دغه سې پیښې خطر موجود دی. سره له دې د زنبق څلور لارې د پیښې نه وړاندې د المان سفارت خپل کارکوونکي د دې ورځې لپاره ټول رخصت کړي وو. شاوخوا چې کومې یو شمېر ادارې وي هغوی دا خطر محسوس کړی وو چې په دغه سیمه کې خطر موجود دی او دغه سې یوه پیښه رامنځته کېدونکې ده. فکر نه کوي چې همدا کافي معلومات دي دغه سې پیښې د مخنیوي لپاره؟
ګوره، چې معلومه راځي چې مثلا دښمن غواړي، هر څوک پوهېږي چې دښمن دی، دښمن غواړي چې تخریبات کوي، دښمن غواړي چې خپل ځان انتحاروي، دښمن غواړي چې انفجاروي، ولې دا اطلاع نه دی. اطلاع دا ده چې ما ته وایي چې دښمن غواړي داسې کار وکړي، د دې تکتیک دغسې تکتیک نه استفاده وکړي دغه ساحې کې. دا کابل ډېر غټ ښار دی، دښمن ته هېڅ فرق نه کوي چې خپل ځان مسجد کې انتحاروي، خپل ځان د خلکو په منځ کې انتحاروي، د مارکیټ په منځ کې انتحاروي، یا د سفارتونو په مخ کې انتحاروي. ضروري اطلاع دا ده چې وایي چې دا استخباراتي د کشف په همدې عقله شي چې وایي چې دښمن څه غواړي دغه په منځ کې څه. موږ پوهېږو، هر څوک پوهېږي چې دښمن دی، دښمن د موږ په قتل دی. دښمن غواړي چې موږ وژلي، مګر څنګه وژلي، چېرته وژلي، کله وژلي، څه تکتیک نه کار اخلي، دا هم ډېر ضروري ده.
یعنی فکر کوي چې استخباراتي ادارو د دغه پیښې په اړه دقیق معلومات نه ورکړي؟
دا مشکل دی، دا مشکل دی، دا تورست دی، تورست دی، استخبارات ته مشکل دی، هر چا ته مشکل دی. ګوره چې داسې پیښې، ما په خام ویل چې داسې پیښې هر چیرته را پیښ شي، چې امریکا کې زه فکر کوم چې د دوی استخبارات په دنیا کې یوازې استخبارات دی، د انګلستان استخبارات، د فرانسې، د نور ملکو کې داسې قضیه را پیښ شي.
وروستیو پیښو ته په کتو په کابل کې چې وشوي، څه فکر کوي تاسو د یو امنیتي ارګان د مسؤل په توګه؟ دښمن قوي شوی که نه؟ زوف په امنیتي ځواکونو کې موجود دی؟ اصلا ستونزه کوم ځای؟
په هیڅ وجه دښمن داسې درست نه دی چې ما وویل چې دښمن قوي سوی دی. یو مشکل دا دی چې موږ، مقصد مې د خلق دی، چې موږ دغه امنیتي ارګانو ته داسې اهمیت نه ورکوو، وخت نه ورکوو. تو ګوره هغه قضیه کې دلته څلور زره خلق چې راځي، بیا تمبل تلی کوي، دا پوستو ته امنیت نه ورکوي، تلاشي نه ورکوي، خپل سر لاړ شي، هغه ته متروکې لاړ شي، دا څنګه ته امنیت نیول کېږي؟ دا ډېر مشکل دی. نور ملکو کې که ته قانون ونه منې، که ته د امنیتي ارګانو ته احترام ونه کړې، که ته هغه پوستو ته ونه درېږي، څنګه ته دا نیولی شي؟ دا ډېر مشکل دی. مشکل دا دی چې هلته تلاشي وو، سوک تلاشی نه ورکړي دا تلاشی ممکن مسولین تلاشی و چې دا د وژل شوی کسانو خویشاوندان دي ممکن وکیل صاحبان دي ممکن زوراوران دي ممکن سوک دي داسې مشکلات دی که هر څوک چې ومني چې ګوره چې دا د پولیس د امنیت تامینولو وظیفه ده هغه ته مونږ ودرېږو پرېږده چې هغه مونږ ته ګوري چې دښمن د دغه فرصت نه استفاده ونه کړي کله چې تنبتلی شي کله چې خلک راټول شي کله چې خلک فشار راولي دا ډېر مشکل دی مشکلات دا دی چې مونږ هغه امنیتي ارګانو ته ډېر اهمیت نه ورکوو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جنگ موسم دی تابن طالبان خپلو حملو ته زور ورکوي ولی دولت په لوړه سطحه ورته امنیتي تدابیر نه نیسي یا ورته ودی نه دي نیول شوی تر څو دغه سیناوړه پیښو مخنیوی وشي.
دولت ډېر امنیتي تدابیر نیولی دی هر چاته دشمن هیڅ دا جرأت نه لري چې د ارګانو د امنیتي ځواکونو د قوای مسلح په مخ کې ودرېږي و جګړه وکړي په دې اکله داسې کوشش کوي چې دا انتحار و ته دا انفجار و ته داسې قضیو ته اهمیت ورکوي بیا داس کوي دا د دې معنی نه لري چې دولت تدابیر نه لري دولت ډېر تدابیر لري دولت پلان لري دولت ما ویل چې د دیر قضیه مخ نیولی دی
قومندان صاحب ډیره مننه یو بلې موضوع ته ورزو په روسي کې د کابل په خار یو شمیر سیمو کې مظاهره کوونکو خیمه ودرولې دي او د خلکو په وړاندې ډیره زیاتې ستونزې پیدا کړې دي بل اخره بده دي خیمه په اړه څه پریکړه کیږي د خلکو ستونزې د عامو خاریانو ستونزې چې په دې برخه کې لري لارې بندې دي د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي څه وکړي بل اخره
خوب مظاهره دي هر څه حق ده مدني حق ده هر څوک حق لري چې خپل اعتراض وکړي خپل خبره خپل مطلب خپل پیشنهادونه دولت ته وړاندې کړي تظاهرات وکړي تحسن وکړي دا د دوی حق دی د پولیس وظیفه ده چې د مظاهره کوونکو د امنیت واخلي مګر کله کله داسې تاسو ګورئ چې دا مظاهره هم د قانون څه چې په قانون ویل دي داسې هم نه دی دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې سړک بند کړي دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې د خلکو د ژوند ګډوډ کړي خصوصا په دغه ماه مبارک د رمضان کې مګم دا داسې خیمه درولې ده د ترافیک ته مشکلات پیش کړي ده خلکو ته مشکلات پیش کړي ده ان شاء الله چې دا گفتگو دوام لري دا بزرگان و مشران و پدی اکلات کوشش کهی چه دا موضوع حل کنید
تاس تا کم هدایت در کرشه پدی اده چه بلاخره سو وقت تاس دا خیمه طولی کهی او خلق دستون زنه خلاص کهی کم هدایت موجود دیه پدی برخش
نه تروس حکم مشخص هدایت نده ورکشه فقط مونگ دوی دی امنیت پا اکلات بوختیو چه خدای نخواسته دست بیا کم حادثه را پیخ نشی مګم دا هر ورځ یو دوه خیمه ده پورته کی
د لارو د بندیدو یو بل موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده هغه خپل د دولت له خوا نه د لارو بندیدل دي هم دا وسلند کابل ډیره زیاتی عمومي جادې د خلکو په مخ باندې تړل شي وي دي خلک پرختي اسانتیا او ته په وخت باندې لاسرسي نشي درلودې په جنو نور مواردو کې خلک د ډیره زیاتو جدي سونو سره مخامخ دي خو لارو کې دیوالونه کې خدل شي وي دي د جنو امنیتی ورګانونو د خوا نه خلک بیا فکر کوي چې دوی یوازې خپل ځان ساتي یوازې د خپل زان پیغام کی
نه اوس کو تور لار باز دی هیڅ لار بند نه دی فقط درې لار ده چې دا یو د ایران سفارت ته بند دی یو د هغه سره د پونځه وزیر اکبر خان دی یو بل لار هم ده دا نږدې دی دا بند نور تور لار باز دی مګه خوشګری دی لار بند نه کله چې د دولت نه بند شي فقط د امنیت لپاره د تظاهرات او د تشنج د مخنیوي لپاره دا ستاسو به نه نیول کیږي پس دا موقتی دی یا ورس کې یو ورس کې به لار اوس باز ده هیڅ کوم مشکلات نشته مو ټول هغه لار چې بند وغه خوشګری
د کابل سلور دروازو پاړه کلګ معلومات ورکي ال تاسو لن امنیتی چک پوینټونه موجود دي شته دي خو بیا هم دغه سي د چاودیدون کو تو کنه ډګ گاډي کابل تر نو جوړ دغه سي خونړې پیخ تر سره کوي په دې برخه کې تر اوسه څه شي ودی په وخت مخ کې आवाज و چې دلته د سکن ماشينونه لګول کیږي د دروازې د چین د هیواد لور نه رغول کیږي جوړي هغه مسله کوم سره ورسیده
کابل کې د سلو دروازې کې تل خو تلاشي شته پوسټه شته زمون پرسنلات توظیف دی هلته همیشه کوشش کوي چې ټول وسایل ټول افراد چې ته دغه راځي دا در چیک وکړي تلاشوي کې د اسکنرو په باره کې هغه د اسکنرو خو تاسو پیږي چې دا ډیر قیمتي شیان دي دا منتاج پکا لري دا جای پجا کېدو پکا لري اوس یو دوی ځای پزا سوې ده بیا دا هم داسې چې ضرورت دی هغه اوس کار نه کوي ما دغه نن د چینایانو ته غوښتل چې دا آماده کړي هغه و چې انجینرانو ته ضرورت ده کله چې انجینران راځي انشاءالله چې دا مشکلات هم برطرف شي د ګادي او پاک ګوره چې دا ګادي دا ډېر غټ غټ ګادیان دي دغه د پاکستان نه د نور ملکو ته دلته راځي دا کار دا ډېر مشکل دی چې دا ټول با رئیسته کي بیا دا تلاشي کي بیا دا مشکل شته انشاءالله چې کله چې دا اسکنرو فعال شي زه فکر کوم چې ډېر کومکي
ډېر مننه قمندان صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه کوم پلانونه موجود دي د کابل د لا ښه امنیت په خاطر باندې د خلکو د اندېښنو د رفع کولو په خاطر باندې لکه څنګه چې ما مخکې ویل خلکو سره لا هم اندېښنې موجودې
انشاءالله چې څه چې موږ د لا ساده دولت د لا ساده امنیتي ارګانونو د لا ساده پوره کېږي دا موږ تدابیر نیولی دی دلته انشاءالله چې یک هماهنګي وجود لري دیت امنیتی تدابیرونه شته ازارات لرو کشفی ارگانونه موس مخلحر شینه فعال سوی ده دا حکومت هم در رهبری لخوا دیر فشار رولی چی دا دست پیخ دوباره پیخ نشی انشاءالله چی تا پلانونه دیر دی پلان دیر تا مشکل کارونه دیر سوی ده کوشش کهو انشاءالله چی به خلق دادوار کهو چی سوچه چی دمونگ دا لاسا پورا کیش ورز و دشپی پولیس دی امنیت پاره کوشش کهی
ډېر زیاته مننه قمندان صاحب کور ودان
تشکر ژوندی اوسئ
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږ اوریدونکو سلام دا ونی پر دې غږیږو چې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې څنګه په درسونو تمرکز کولای شي تخنیکی وسایل څومره تمرکز اخلالولای شي په ټولګي کې د تمرکز دار رامنځته کېدو لپاره زده کوونکي او ښوونکي څه باید وکړي
پینزوس پسدا سیم کوما او پینزوس پسدا بیرون سماتا وجوی
نو درسو ته صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې دې نور شاګردانو سره ډیر فرق لري
د تمرکز معنی دا وي چې تاسو موضوع ته ورنه وځي اصلي مرکز کې اوسئ د مرکز نه مل لري کېږي
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي
ډیر استادان دا خبره کوي چې په ټولګي کې د زده کوونکو پر ځای دوی ته د هغوی عکسونه ناست وي معنا دا چې زده کوونکي خپله په ټولګي کې موجود وي خو فکر او توجه یې بلې خواته وي په ټولګي کې په درسونو تمرکز نه کول بیلابیل عوامل لري خو مهم هغه یې په ټولګي کې د موبایلونو او نورو تخنیکي وسایلو کارونه د زده کوونکو شخصي ستونزې او ذهني نارامي له موضوع سره نه علاقه ناسم چاپیریال او د استاد د تدریس ناسمه طریقه د دې سبب کېږي چې زده کوونکي په ټولګي کې ذهن ډیرونه وسی د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي محصل ننګیالی وایي په افغاني ټولنه کې د ستونزو له کبله د ډیرو زده کوونکو رواني حالت سم نه دی ځکه خدوی په ټولګي کې په درس تمرکز نشي کولای
کپی کردی دماغی مشکلات هم لگ دیر دی او دې خبر نه خلق لک توجه بدلی کی درس نه مخ په توجه تقریبا بدلی کی 50% سیم کوما او 50% بیرون زما توجه وی
بیرون د چر توجه وی
مثلا د کور کارونه دي جو مشکلات دي افغانستان دی
دا بیا درس ته ډیره توجه نه کوي صنف کې بیا ورسته درس وای او امتحان کې بیا څنګه
والا امتحان نه ډیر مشکل دی خپل کابل کې ډیر سخت بل استادان هم کومک نه کوي به درسونه چې کله کو 10 ورځې راځي مثلا رسوتی لرو مونږ او تاورس کې 2 ورځې لرو شپږم او جمعه په هغه کې غول شم چې ټول درسونه کور کم بیرته مثلا ټول درسونه تشریح کم سر نه وای ما
افغان محصل ثنا الله احمدی دا منی چې یو شمېر زده کوونکي په خوانځي کې د زده کړو پر ځای په نورو مسایلو مصروف وي خو دا نوموړي لارښوونه ده چې که زده کوونکي په مخکینیو څوکیو کې کینی درس ته به پام ډیر وي
ډیر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خوا وي، څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کښېني استاد درس ته صحیح په فکري مجهز وي، نو درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیول وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډېر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کومه موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
ارواپو استاد ضیاء الحق شمس تمرکز یوه دوه اړخیزه اړیکه بولي. هغه راته وایي چې کوم زده کوونکي په ټولګي کې په خپلو درسونو ښه تمرکز کولی شي.
د دوو کسانو ترمنځ یا د څو کسانو ترمنځ اړیکې، دا اړیکې چې کله مستقیم پاتې کیږي د مفاهمې، دته کله تمرکز ویل کیږي. کله د تمرکز معنی دا وي چې تاسو موضوع ته ورنه وځي، اصلي مرکز کې اوسئ، د مرکز نه ملري کیږي. کله وخت داسې وي چې په پراخه معنی باندې مخکې لیدي تاسو خپل هغه ذهني باورونه چې د یو موضوع په رابطه چې استاد وړاندې کوي لرئ، هغه درګرد راوپالئ، باید هغه باید راوپرځوئ په همدغه وخت کې چې استاد خبرې کوي. بیا همدغه شی تاسو اوس پام کولرئ، درې اصل نور موجود دي، یو موضوعي اصل دی، یو روشي اصل دی، یو هدف دی. هغه کسان چې مخکې له مخکې نه هدفمند دي، هدف باوري دي، دی په یو خاص ډول سره کولای شي د خپل شخصیت له مخې نه متمرکز ووسی، ځکه هدفمند دي. ځینې کسان نور ورته موضوع ډیره جالب وي، موضوع ډیره جالب وي، همدا لپاره ځینې درسونه جدید ډیر جالب دي، هلته سره کولای شي تمرکز په اسانه باندې وساتي خپل. په دریم ګام کې روش او میتود دی، یعنی محصل زده کوونکی هم یو خاص میتودونه باید ځان سره واخلي، خپل شخصیت وپیژني، بیا میتودونه ځان سره ولري، ځان عیار کړي ورته. استاد هم چې ښوونه کوي یو خاص میتود ولري ځان ته، دغه میتود لاره نه انتقال کړي شي، دا هم زمينه مسایې دي تمرکز لپاره.
په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکی پروین وایي، په دې خطر چې له درس څخه د زده کوونکو پام بلې خواته ونه وړي، دوی ښوونځي ته د موبایلونو راوړل بند کړي دي.
د دروازې په خوله کې انضباط او نوکری وال شته او تلاشي کوي چې موبایلونه ترې اخلي. کله چې اخر ساعت ختم او رخصتي شي بیرته یې ورکوي. موږ ځکه موبایل ته اجازه نه ورکوو چې ټول فکر یې بیا موبایل ته وي او درس هم نه زده کوي، ځکه خو د دروازې په خوله کې موبایل ترې اخلو، او هیڅ زده کوونکی دا حق نه لري چې ټولګي ته موبایل راوړي.
هیڅ شاګرد ته داخله صنف اجازه نه لري چې با موبایل داخل شي.
استاد شمس د تمرکز پر رامنځته کېدو کې د چاپیریال ښوونکو او زده کوونکو ونډه اغېزمنه بولي. د هغه په باور تمرکز هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې شخص له حالاتو سره جوړ شي او یو تعادل رامنځته کړي.
زه ډېر استادان هم پېژنم، ډېر زده کوونکي هم پېژنم. زده کوونکي ډېر ښه ژبه لري، ډېر ښه بیان کوي، ډېر ښه سوال کولی شي، اصلا استاد ډېر ښه ځواب نشي ورکولی، تمرکز خرابېږي د صنف. برعکس استادان ډېر علم لري، بیان نه لري، تمرکز نشي اجازه ولې صف کې. دغه ټول شیان باید د استاد بیان او هغه ټول خارجي عناصر چې محیط پورې مربوط دي عیار شوي وي، تر څو هم استاد وشي کولی متمرکز اوسي، هم شاګرد کولی شي متمرکز اوسي. او تمرکز چې دی، متاسفانه یو غلطي چې زه غواړم ورته اشاره وکړم، شخصي نه دی، په محیط کې دی، دغه د ټولو جمعي دی. دغه یعنی که ټول تمرکز نشي کولی، تاسو تمرکز نشي کولی. دا مسله که تاسو وګورئ په سوال باندې بدله کوي چې وایي چې ولا ځینې څنګه زده کوي، ځینې نه زده کوي، دا همغه د تعادل کموالی زیاتوالی ته وایي. ځینو کې تعادل لږ شته دی یو حد پورې، ځینو کې بیخي نشته دی. او بیا دا موږ ټول یو بل د ذهن پراکندګۍ او بینظمۍ کې ونډه لرو، ټول غږونه ونډه لري پکې، ټول ځایونه ونډه لري، دا جغرافیه هم ونډه لري. یو ستاندرد ذهن دلته موږ پنتون لپاره نه لرو، ټول غیر ستاندرد دي کنه. بنا اندغه ټول د هغه لپاره د تمرکز د لري کولو د نامتمرکز کېدو لپاره زمینه دی او چاپیریال دی.
د یو شخصي پوهنتون محصل محمد نعیم وایي، محصلان نن سبا ډېرې بېغوري کوي چې همدغو بېغوریو له درس سره د دوی رابطه کمزوري کړې.
محصلان په پوهنتونونو کې درسونه نه وایي، بیخي بېغوري کوي، د درس په قصه کې نه دي، ذهنونه بیخي بل طرف ته اوښتي دي. حتی هغه محصلان چې په شخصي پوهنتونونو کې هم پیسې ورکوي، هغه سه درسونه خپل نه وایي. استاد چې څه کوم دي، تختې په سر باندې لیکي، دوی هغه نه لیکي، په موبایلونو کې عکسونه اخلي. دا ښکارا ده نو چې زموږ ځوانان نن سبا ډېر تمبل سوي، او حتی استادان هم نه ورته وایي چې قلم، کتاب او چپتر دې چیرته دی. نو دغسې خلک به څنګه درس تمرکز وکړي؟ دوی صرف د دې لپاره راځي چې خپل وخت تیر کړي، او همدې لپاره دائم ناست وي، له استاد ته ګوري او لږ مزاحمت نور شاګردانو ته کوي، دې ته کوي، هغه ته کوي، استاد ته هم مزاحمت کوي، تر څو استاد فکر بل طرف ته واړي او درس پاتسي.
د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر احسان الله درمل وایي، د زده کړو پر مهال باید د زده کوونکو او محصلانو ټوله توجه درس ته وي. هغوی چې دې مسلې ته پام نه کوي، پایله به یې ناکامي وي.
په دې دوره کې تر ټولو لوی شی د تحصیل او د علم حصول دی. نو په دې لحاظ محصل ته بویه چې تر ټولو زیاته توجه په هغو کارونو کې کوم چې د دې هدف او موخې سره مرسته کوي، هغه کارونه چې د ده توجه ډایورټ کوي، د ده کارونه او درسونه د ځان روښان سره مخامخ کوي، لکه مثلا د په سوشل میډیا کې ډېر زیات پاتې کېدل او ډېر چټونه کول، یا د استاد درسونو ته توجه نه کول، او یا ورځني درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول، او یا دا ټول د امتحان پای ته پرېښودل، ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تېرول، دا ټول هغه څه دي چې د محصلینو د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي وي، او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کېږي.
ډېر زده کوونکي په دې باور دي چې دوی درس نشي زده کولای، ځکه خو په ټولګي کې درس ته دومره پام نه کوي او نه هم په کور کې د کتاب پاڼې راړوي. خو ډاکټر درمل دغه فکر ننګوي.
دا خپل ډېر لوی سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلی دی چې زما درس نه زده کېږي، درس یې څنګه زده شي؟ د دې محصلینو لپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کېږي. دوی وایي چې موږ څه زده کولای شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولای شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې خپل ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووړي.
په کابل کې د یو شخصي پوهنتون د کمپیوټر ساینس برخې استاد فرید احمدی وایي که چیرې زده کوونکي او محصلان د تفکیک وکړي چې درس د دوی په راتلونکي ژوند څومره اثر لري، بیا به په ټولګي کې هیڅکله هم موبایل ونه کاروي.
در جریان لیکچر
هغه وایي د درسي ساعت پر مهال کله چې محصلانو ته زنګ راځي او دوی بهر وځي، که دوی پوه شي چې کوم څه دوی ته مهم دي، زه فکر کوم بیا به دوی دا کار ونه کړي. خو هغه پروسه چې زه په صنفونو کې مخکې وړم، هغه دا ده کومه ټکنالوژي چې موږ ترې نن استفاده کوو او جوړه شوې ده، دې ټولو خبرو ته پکې پام شوی چې تاسو کله په غونډو یا صنف کې یې له کومو برخو باید استفاده وکړئ. کله چې له غونډې خلاص شوی، وکولی شئ بیرته ځواب ورکړئ، او هغه کس چې تاسو ته زنګ کړی که ډېر ضروري هم وي، په دې پوهولی شئ چې تاسو په صنف یا غونډه کې یې. ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي هر کس چې غواړي درس وایي باید لومړی چاپیریال ځان ته جوړ کړي. نوموړی زده کوونکو او محصلانو ته ځینې لارښوونې هم لري چې د مطالعې او په ټولګي کې د درس پر مهال باید ورته پام وکړي.
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلئ، د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړي وي، لږ تر لږه شل کارونه. هغه همدا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، تلیفون باید خپل غلی کړئ، تلویزیون باید غلی کړئ، آرام ځای ته باید ورشئ، رڼا باید موزونه وي، خولم باید وچه نسي هیڅکله، قلم باید له ځان سره ولرئ، سوال ولرئ، مسئله ولرئ له ځان سره. مخکې سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نشئ کولای. ډېر خواړه ډېر مشکل پیدا کوي، تر کمه خوړو معمولا څوک چې ډېر موړ وي هغه تمرکز نشي کولای، تر دې چې ډېر وږی وي. ولې معتدل انسان ډېر تمرکز کولی شي؟ اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي، د تمرکز لپاره ډېر کومک کوي. ولې زموږ معرف او زموږ سیستم چې دی اصلا د اوبو لپاره جوړ نه دی چې څوک سمف کې اوبه وڅکي، اوبه ولري.
خو ګوریدونکو دا تاندې څنګ محمد مروا تر بلې خبرونې مو په لاس پارم. Thank you.
امید می نشته پزر در خم می پاری شوم رو سوانا فریادی در رد دو امید می نشته پزر در خم می پاری شوم رو سوانا فریادی پزر زخمی تو دی بلا پڑلی اما تزر زخم می کاری شوم رو سوانا پڑ زخمی تو ری بلا پڑ لی مت جڑ زخم کاری شوم سوانا پیاری تو دستر گے کماری درد کم نال گاری جڑ زخم کاری شوم سوانا پیاری
Let's go.